سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د سهار لس بجې دی. تاسو زموږه کله ساده رادیو ناوړي د پښتو یو ساده خبرونه په خبرونو پیلو. د هند تر واک لاندې کشمیر یالت کې پارا سیلانیانو د وسلوالو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوی دي. فرانس پریس خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور کړی چې پارا سیلانیانو د ډزې پرون سه شنبه د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوی دي. په هلګام د سرنګر ښار په 90 کیلومتره کې پراته سیمه ده. د فرانس پرس په ټکو لا د وزرم کال راهیسې د په کشمیر کې تر ټولو خوندړې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر اعظم نندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلې او هغه یو کرکجن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی نه دی. همدې برید ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزي اسیا څانګې پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په غبرګون کې لیکلي دي چې پارا سیلانیانو ډزې یو ترهګري زونه بخونکی عمل دی. وړاندې دغه وزارت ویلي حالات څاري او د پیښې عاملانو ته باید سزا ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 160 میلیون ډالرو په ارزښت 40 هوکړې لیکونه لاسلیک شوي دي. دغه وزارت پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر لیکلي 10 سوداګریز او 3 د همکارۍ هوکړې لیکونه د قزاق افغان د سوداګریزي مجموعه تر نامه لاندې په وناسته کې لاسلیک شول. د سیشن به پورس پناسته کې د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نور الدین عزیزی او د قزاقستان د صدر اعظم رستیال سرګی ژومنګارین ګډون درلود او دوړ خو د هوکړې لیکونو د ملکي دوه پر اهمیت ټینګار وکړ. د قزاقستان پلاوی تازه کابل درغلې غوړي چې په افغانستان کې د تیلو غاسو ماتنونو او نور زیربنهي برخو کې پنګونه وکړي. او روسي یو ځل بیا د سه‌شنبه پورز د اوکران په شمیر خارونو کې د استوګنې ودانې په نخښه کړي دي. په دې بریدونو کې یو تن وژل شوی او د ماشومانو په ګډون شلتنه نور ټپیان دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه عمدي ترور بللی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څانګې د زاپوریژیا د والي ایوان فدروف په حواله لیکلي د سه‌شنبه پورز په دوه بریدونو کې چې هدایچوي بمونه وو یو ښځه وژل شوی او اته درش نور ټپیان دي. د فدروف په ټکو په ټپیانو کې یو څلور کلن ماشوم او یو امیندواره ښځه هم شامل دي. د اوکراین پر خارکیف د بې پلوټ الوتکو د بریدونو راپورونه ورکړل شوي خو د بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي نه دي. روسي ځواکونه بیا د شپې لخوا د اودیسیا پر بندري ښار د بې پلوټ الوتکو په بریدونو کې د استوګنې ودانۍ په نښه کړي چې له کبله یې پراخه اورلګیدنه رامنځته شوې ده. روسیه پر اوکراین په داسې حال کې پراخو بریدونو ته دوام ورکړی چې په جګړه کې د اوربند د ترلاسه کولو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې هم روانې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن کې له احترامات مکبر کې قدر منو بل لیسه کون کو صبر شنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشر غواس پېما د ولسم ټولګي جغرافیه مسمن دریم دوسته هله د تاسو ټول قدر منو بل لیسه کون کې برات روغ او چور صحت مند او سری به صحه چم وګون پتن می تر نو زکون کو د چیز مرسته سو د جغرافیه مسمن دریم دوسته نو هله د خپل زنا سره خپل کتاب کتابچو کلمونه ولري تر سو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسنن سره نوٹ کین. قدر منو زکون کو مرسته سو د دریم لوست موضوع چې ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو د کرنې او مالداری سرګندوالي په حق لده چې صفه په کتاب کې لوي شته مینه فایل به تر دې شي چې په پرین هم درنګز موږ او تاسو د نن ورځې درسي احتاب يم حق موزګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست ویل ولو عبارت دی لومړی د کرنې او مالداری سرګندوالي دویم انرژي او د هغې اهمیت دریم انرژي د نیوي کېدو او نه نوي کېدو سرچینې دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له پیښو پر معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو وګړو چې کوم کو د پرته او چاو دقت په هیله يم هله چې د لوست په پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه ذکري ولالي ځکه کو د لوست په پیښه بو کې نو مې موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق لګول لکه څنګه چې په تیر لوستونه کې موږ تاسو د کرنې او همچنان د ترڅنګ د مالداری په حق معلومات لاسترو نو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق معلومات لاسترو چې ستوي او له دې څخه زموږ تاسو هدف سړي خو ځکه کو کشیر مروتا سوغړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو. نو مروتا سو د سویل سوچ از مرګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جمهور سره شمیرل کیږي، کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوخت دي. یعنی د زموږ ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جمهور سره نه شمیرل کیږي. یعنی موږ نو سویل چې مرګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جمهور سره دی، ځکه زموږ ګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه رسوي لکه څومره نور هیوادونه ته چې کار سوي. سره له دې هم بیا هم زموږ هیواد کې په دا وروستیو کلونو کې یو څه پرمختللی راغلی دي، یو څه پیشرفت راغلی دي، خو بیا هم هر کله چې د ستونزو او مشکلاتو او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ شي، خو بیا هم که چیرې دغه یو څه بدلون راغلی دي، بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بېوزلو کچه په زیاته کچه سره ده، ځکه زیات شمېر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې نسي پوره کولی او دوی لوږې او تندې سره مخامخ دي. په اوسني وخت کې 6 میلیونه خلک چې دي په ورځني کارونه چې دي لوږې او تندې سره مخامخ دي، ځکه که چېرې موږ تاسو د افغانستان اقتصادي ویش ته وګورو په سلو کې 24 کورنۍ هر ورځ ډېر لږ خوراکي لګښت لري چې دوی د خپل خوراکي لګښتونو د پوره کولو لپاره دا سلويش پیسه د خلک چې دي د کوم څلر وش پیسه د کوم خلک چې دي د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږی او تندې سره مخامخ دي. او هم شنه په ټوله هیواد کې په سلو کې دیش نه پوس د خپل اړتیاوي لږ خوراکي توکي مصرفوي. یعنی په سلو کې دیش پیسه د خلک کولی سي خپل ورځنیزي اړتیاوي پوره کړي، خو مګر نور پیسه د کسان چې دي هغوی نه سي کولی خپل ورځنیزي اړتیاوي پوره کړي. خو ټیټ عمر لرونکو ماشومان بیا زموږ په هیواد کې له زیات وزن کمښت یا هم خوارس وکیله ستونزې سره مخامخ دي. په دې باندې اخصي ویلي ځکه ښه غذایي توکي مېرمنو ته نه چمتو کیږي تر څو هغوی د خپل اولادونو روزنه پوره وکړي. نو په سلو کې د 6.8 له همدې عمله څخه مري، چې ځکه چې خوارځواکي کمزوري وزن کمښت وي، نو له همدې عمله څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي. چې په ټولنیزه توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې 4 سلویشت وګړي په بېلابېلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري چې د دې سره مخامخ دي. که چیرې موږ او تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافیې چاپېریال ته متوجه اوسو چې دغه کومې اوبه او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له بډایه هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، که چیرې موږ او تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو، نو موږ او تاسو کولی شو چې په خپلو محصولاتو سره خپل د ګران هیواد افغانستان وزن راپورته کړو. نه یوازې دا چې موږ او تاسو به د خپل هیواد ورځنیزي اړتیاوې پوره کړو، یعنې د خپل هیواد د کوم نفوس چې پکې ژوند کوي د دې ورځنیزي اړتیاوې پوره کړو، بلکې له څو دغه کومه کرنیز حاصلات چې مراته سو په افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم واستو. نو موږ ویل سو نه یوازې چې کرنی اټای مراته سو د دې څخه بشپړول سو، بلکې کرنیز محصولات د صنایع او د هیواد صادراتو کې هم مهمه واده او رول لري چې مراته سره کول سي په صنایعاتو کې هم بشپړول واخلي. ترنو ځکه کو هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري، د هغو له جملو څخه یو په خپل لمړنۍ پکتور چې دی هغه اقلیم دی. که چیرې یو هیواد ښه اقلیم لري، هغه هیواد کولی شي د په ښه حاصلات ترسره کړي، ځکه دا یو مهم پکتور دی. ښه اقلیم کولی شي چې یو ښه حاصل هیزه ځمکه باندې تاثیر وکړي. دویم فکتور چې دی د ځمکې جوړښت دی. د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه اوسېږي، ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولی سي چې کرنیز حاصلات وده وکړي. او خاوره باید بشري اوسېږي، لکه خاوره باید تخم کرلو لپاره برابر او سیږي تر څو بزګران وکولای شي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرسرته ورسوي. د دې ترڅنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه نظمر په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل، ګردیز، غزنی او نور کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکښ کیږي چې سمه حاصل هیزیز مکی لري. نو موږ ویلی سو اورښت کمښت او د اوبو نشتوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي. که چیرې اوبه کمښت اوسېږي، نو هغه هیواد نسي کولی په سمه توګه سره خپل کرنې ته وده ورکړي. او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګورنه له جملو څخه دی چې د افغانستان سیندونه د اوبو جریان په کره توګه سره سرته رسوي او هغه پکښې کې سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو په ټولنیزه توګه سره موږ ویلی سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډېره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کیږي، چې دا د هیواد په پراختیا کې مخې ته راوړي. چې مختلف ډول شفتالو، البالو، رنګارنګ بینډي، بانجان، رومي، دا ټول زموږ هیواد کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زکون کو په زمو سمو کې موږ تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ تاسو کرنیز چار کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې باندې پر کوي او ورسره د هغه څخه د هغه یو څه اندازه به بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي. چې کله چې په دغو سمو کې اورښت کم شي نو دغه د اوبو د نشوالي له کبله څخه کرنې ته تاوان رسیږي او دوی نه یوازې بیا دوی د خپل خوراکي توکي ځینې برابرۍ نشي کولی چې بازار ته وړاندې کړي او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي، ځکه زموږ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې پر مشینري باندې نه دي ولاړ. مشینري یې پکښې کې په کمه ده کمه توګه سره ده، نو د کرنې په برخه کې پانګه اچول هم کمزوري دي او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري خو هغه نشته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو، مګر په هغه سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نشته، چې دا هم زموږ د هیواد له کمزوري د نشت له جملو څخه شمېرل کېږي. لکه څرنګه چې مخکې موږ تاسو وویل چې زموږ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته کچه یې خلک یې په کرنه او مالداري باندې بوخت دي او دوی د هغه څارویو په روزنه کوي. د څارویو په روزنه سره دوی د هغوی مستې، شلومبې، شیدې، کوچي، پیروي دی خرڅوي او وروسته د هغه څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي چې د هغه ترڅنګ دوی بیا د ژوند نورې ورځنیزي اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، څپلۍ رانیول او د کور نور سامان توکي لوښي دا رانیول دا بیا د هغه په واسطه سره دوی سر ته رسوي. نو درنو ځکه کوم خدای دی چې د دې دم پر تاسو پوسی او اوسې ژوند وسام د لوستلون کې برخه ترازو چې دې برخه کې موږ تاسو د انرژي او د هغې اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ تاسو ټول په هیجو انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت طاقت ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله سره موږ تاسو په صنایعو، ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر د انرژي سرچینې موجودې دي چې زموږ په هیواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کیږي، چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لرې کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو شوي دي چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډیر اهمیت لري. کچېری په یو ټولنه کې، په یو هیواد، په یو ځای کې انرژي موجود واوسي، نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سرته ورسول سي، صنعت کې بیا پراختیا راسي، لېږد او رالېږد کې بیا اسانتیاوي منځته راسي او حیاتي چارې بیا په مستقیمه توګه سره مخې ته ولاړې سي. او انرژي پر دغو ټولو شیانو پورې مربوطه ده. یعنې کچېری موږ تاسو سوداګري کوو، کچېری صنعت کارونه باندې اخته یو، کچېری په یو دفتر کې کار کوو، کچېری په یو ښوونځي په هر ځای کې کار کوو، موږ تاسو انرژي ته ضرورت لرو. چې د انرژي مهمې سرچینې له جملو څخه یو پخپله د ډبرو سکاره شمېرل کېږي، دویم نفت دی، ګاز دی، اوبه دی، باد دی، لمر ده او نورې انرژیانې دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کېږو. کدرمنه ځکهون کو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دی یو له مهمو صنعت خیزو انرژي له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د سون توکو په توګه باندې کار ځنې اخیستل کېږي، چې نفت هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژي له جملو څخه شمېرل کېږي، چې سرچینه یې په ځانګړې توګه سره ارزښت لري. او د ځینو پلټنو پر اساس په 1955 هجري لمریز کال کې په دې باندې د نفت په هکله پلټنه وسوله چې په افغانستان او بهرنیو جیولوجیکستانو له خوا څخه دا څېړنه ترسره شوله او دا معلومه شوله چې په زموږ په هیواد افغانستان کې ډېرو سیمو کې ځانګړې توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سویلي برخو کې ډېر د نفتو ګاز او د نفتو زیرمې شته چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی شي. همچنان موږ په هیواد افغانستان کې مختلفې بیلابیلې سرچینې دي چې هغه څخه موږ تاسو ګټه اخیستلی سو. اوس هم درنو زده کوونکو بل برخه چې د موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو، چې دا انرژي نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې په خپل په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي. یو سرچینه چې د هغه سرچینې دي چې نوي کېږي، او دوم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري. یعنی موږ نه څه کولای چې هغه نوي کړو. اوس موږ تاسو لومړنی هغه سرچینې لولو نوی کیږي. یعنی نوی کیدونکي سرچینې کوم سرچینو ته ویل کیږي؟ لومړی درنو ځکهونکو انرژي د تولید د نوی کیدونکي ور سرچینې هغه سرچینو ته ویل کیږي چې په طبیعت پوری پر اندازه سره موږ تاسو وکولای شو چې هغه پیدا کړو. لکه اوبه، دا موږ تاسو کولای شو چې نوی کو باد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دي او پای ته رسیدونکي نه دي او بیا پایان نه لري، نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه موږ او تاسو بیا بیا نوی کولای سو. مثلا اوبه دي، کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سیندونو او رودونو کې تاسو وګورئ پایان نه لري، همداسې روانې دي روانې دي، موږ او تاسو نوي اوبه ترلاسه کولای سو. لمر دي، نن تاو دي سبا یخ دی، یعنی نن ورځ توده ورځ دی سبا یخه ورځ ده، لمر هم نوي کېږي، رڼا ده، یوه ورځ شپه یوه ورځ وي، نو دا نوي کېدونکي انرژي ورته وي کېږي. خو د انرژي نوي کېدونکي منبع یا هم سرچینې هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلی سو چې وروسته تر یوې مودې څخه زیرمې پای ته رسیږي، لکه د ډبرو سکاره نفتي دي، یعنی نه نوي کېدونکي سرچینې چې دي چې هغه بیرته نه نوي کېږي، لکه د ډبرو سکاره کله چې وسوځه سي بیرته موږ او تاسو د ډبرو سکاره نه سو ځین جوړولی. نفت دي، همدارنګه ګاز دي، که چېرې موږ او تاسو وسوځو بیرته موږ او تاسو هغه ګاز نه سو لاسته راوړلی. نو دغه ته دغه سرچینو ته بیا نه نوي کېدونکي سرچینې هم زیرمه ویل کېږي چې وروسته د یو څه مودې څخه موږ او تاسو لاسته نه سو راوړلی، او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځینې اخیستل کېږي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بله برخه چې د هغه په خپله حرارتي انرژي ده، چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جملو څخه شمېر کېږي، چې دا انرژي دغه ډول انرژي نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي برخې هم لري، چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نفتو او ګازو د سوځولو څخه لاسته راوړل کېږي، چې د چاپېریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدلو لامل ګرځي، چې ځمکې ته ډېره تودوخه ورکوي. او زموږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډوله سرچینې لکه نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي، چې په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره نفت او ګاز پیدا کېږي، نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي، بلکې د انرژي د نوي کېدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کېږي، چې د هغو له جملو څخه یو بل اوبو انرژي ده چې نوي کېدونکي سرچینه یو مهمه سرچینه ده. هغه سیندونه چې دي په دې کې موږ تاسو د برېښنا بندونه جوړ کړي دي او د دې څخه ګټه اخلو. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو در دې دم پرې پوه شوي اوسېږئ او ژر څه معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږئ. اوس همدلوس راتلونکې برخې ته، په دې کې کورنۍ دنده ده، دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال، افغانستان د کرنې له پلوه څه ډول انرژي ده لري؟ دویم سوال، انرژي اهمیت څه شي دي زموږ په ژوند کې؟ نور نو درنو قدر منو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه پوه شوي اوسېږئ. تر بل داسې درس پر ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسی ساعت ترش پژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مې قبول کړئ. که درمنه وګللی سکون کوزه برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول تشه غواس پایما د ول سب ټولګي جغرافیه مزمن درې ولستا. هله د چ تاسو ټول که درمنه وګللی سکون کې برات رو او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بون پتن مې که درمنه سکون کو د تل به سیر یو زره به هم یادوري کوم. هله دین چې تاسو د نن مزینه ولوست فل کان تاسو ټول پر زده کوون کې باید خپل زانو سره بل د ول سم ټولګي جغرافیه مزمن کتاب کتابچه او قلمونه ولر. تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. که درمونه وګلرئ سکون کوز موږ ستاسو د نن ورځې درېیم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو ورباندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی اداري تشکیلات، دویم ولایتونه او مرکزونه یې، درېیم د هېواد په پرمختیا کې د نفوذ اهمیت. یعنی موږ به نن ورځ د ګران هېواد افغانستان د اداري تشکیلاتو، د ولایتونو او مرکزونو او همچنان د هېواد په پرمختیا کې د نفوذ د اهمیت په هکله معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست پای پرې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د افغانستان د اداري تشکیلاتو په هکله ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، هر هېواد خپل په ځان کې خپل ځانته اداري تشکیلات لري چې هغوی خپل اداره یا هم خپل حکومت پرې منیجمنت کوي. نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په هکله معلومات لاسته راوړو. خو شاو قدر منو زده کوونکو، په کوم وخت کې چې کله غازی امان الله خان سلطنت وو، په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 5 ولایتونو او څلورو عالي حکومتونو باندې ویشلی وو. چې غزه من له خان پنځه ولایتونه چې و د هغول جمهور څخه په هغه وخت کې کوم نمونه شی و کابل و د کابل ولایت و دویم چې و کندهار ولایت و دریم هرات څلورم ترکستان او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمې وي دغه د افغانستان پنځه ولایتونه و او څلور علي حکومتونو له جمهور څخه یې په خپل د ختیځ سیمې علي حکومت و دویم سویلي سیمې علي حکومت و دریم د میمنی علي حکومت و او څلورم چې و د فراه علي حکومت په نامه سره یادېږي چې دغه حکومتونه غازی امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته شوي وو. درنو زده کوونکو، کله چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته کتل شوي وو، نو په هغه وخت کې په 1343 لمریز کال کې دغه د سیمو ویش یا هم اداري حکومت چې و په دغه وخت کې ځینې طبیعي خنډونه رامنځته کړل، لکه غرونه، زیات شمېر غرونه چې زموږ په هېواد کې موجود وو، همدارنګه پراخې او سرو زبونکې دښتې موجودې وې، تنګی او سبل العبور درې موجودې وې په هیواد کې، او هم چنان د وخت د لیږد او رالیږد د وسایلو له کبله څخه زیات ستونزې رامنځته شولې، ځکه په هغه وخت کې د لیږد او رالیږد لپاره داسې زیات سهولتونه نه وو برابر لکه څرنګه چې په اوس وخت کې دي. نو دغه زیات ستونزې رامنځته کېدو له کبله څخه دولتي چارواکو نه شوای کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی عرضې واخلي، ځکه د دوی مصرفیات زیات و، ولایتونه هم ډېر کم وو، او هم چنان د دوی منیجمنټ یې هم دا کول هم ډیره زیاته سخته و د دوی لپاره. نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدله. نو په 1343 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل. کله چې دا تغیرات منځته راغلل، نو افغانستان خاورې یې په 90 دارو واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاوره پر څو تقسیم بندي یې کړله، وی ویشله، نو په هغه وخت کې هر ولایت د والی په واسطه سره کنټرول کېدله چې دغه والی به له مرکز سره مستقیمه یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودله، چې د ادارې کنټرول به د والی په واسطه سره سرته رسول کېده. او د هر ولایت چې و درنو زده کوونکو د ادارې او قضایي چارې به په خپل وار سره د خلکو د ارامۍ او د اسانتیا لپاره په کوچني ادارو واحدونو باندې ویشلې وي، چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلیوالی باندې ویشل یې هم تقسیم ودی شوی. کپلان او خلاص ډول سره وایو، ترنو زده کوونکو د ولسوالۍ اداره کول چې و د ولایت د خواسخه کېدل، یعنی د کوم ولسوالۍ اداره چې و د ولایت په غاړه وو، او د ولایت اداره چې و په مرکز سره به اړیکه ترلاسه او ورسره به د هغوی سوالونو ته ځواب وي. خو د اجرایي قوې او نور غړي به د وزارتونو له خواسخه ټاکل کېدل او خپلې دندې به دوی سرته رسولې، چې د والي نظر څخه به د دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل، او ورسره لومړی به والي ټول نظر پراچو، ورسره د هغه څخه د ولسوالۍ کارونه چې به هغه به ټول بیا د ولسوال تر نظر لاندې سرته رسول کېدل. یعنی د ولایت کوم چار چې به وي هغه به د والي له نظر څخه سرته رسول کېدل، خو د ولسوالۍ کوم چار چې به وي هغه به بیرته د ولسوال تر نظر باندې وتلی، چې بیرته به د دې وخت کې به همچنان د والي کارونه چې به و چې کوم سرته به رسول، نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د ځواب ورکوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې وخت په جریان کې په 1400 مریز کال کې د هیواد په اداري ویش کې تغیرات راغله، چې د افغانستان ولایتونو شمېر 2 ته پورته شو، چې 4 ښاري ساحې وې او 204 ولسوالۍ رامنځته شولې، چې 3.5 اصلي او فرعي کلی پکښې کې شامل و، چې وروسته بیا د هغه څخه په 1415 مریز کال څخه وروسته د ولسوالۍ کې چې یوه یې پنجشیر او بل یې دایکنډي و، دا هم اور 8 یا هم ورته اضافه شول. خو په وروستۍ کلونو کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوري یا هم اسلامي جمهوریت و، نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمېر 4 ته پورته شو، چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمېر بیا 343 ولسوالیو او 100 موقتي ولسوالیو باندې وویشل شو، چې د افغانستان ټول لوی ښار چې و هغه په خپله یې هم پایتخت هم مرکز چې و هغه د کابل ښار په نامه سره یادېده، چې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمېرل کېده. او همدارنګه درنو زده کوونکو، مراد تاسو ته په کتاب کې جدول لکړی دی، چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي اسلامی جمهوریت د مکمل سلور جیش ولایتونو نمونه، همچنان د هر ولایت مرکز مربوطه است په نشه کړی دی او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې مربوطه است په نشه کړی. چې له هغو جملو څخه به نن ورځ د تاسو ته 15 ویم او نور ټوله سلور جیش ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې به تاسو خپله ټوله له خپل ځانو سره لولي او په منظم ډول سره به زده کوي. نو درنو زده کوونکو، په جدول کې موږ تاسو په لومړني شمېره کې د کابل ولایت لرو چې نوم یې کابل دی او هم چنان د دې ولایت مرکز ښار چې دی هغه خپله د کابل ښار دی چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,502.85 دی. دوم نمبر کې کندهار دی چې مرکز یې بیرته کندهار ښار دی او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 45,800 دی. دریم هم هرات دی چې بیرته مرکز د هرات ښار یادیږي چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,000.85 ته رسیږي. څلورم بلخ دی چې مزار شریف یې مرکز بلل کیږي، دا هم 40,000.95 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې راځي. او پنځم هم ننګرهار دی چې د ولایت نوم ننګرهار دی مګر د ولایت مرکز چې دی د جلال آباد ښار دی چې 1,000.5 په کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو زده کوونکو، تاسو خپل ځانو سره خپله تکرارولی سئ او زده کولی سئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو، نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کیږي، یعنی هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشت دي، چې دغه اوسیدونکي په بېلابېلو لاملونو له مخې څخه په بېلابېلو ځایونو کې میشت دي یا هم ژوند کوي چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای سوي دي. د دې تر څنګ نفوس شمېر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډېر وي. خو موږ او تاسو دا مهمه ده چې باید په د نفوسو دغه لامل باندې وپوهېږو. درنو زده کوونکو، عموما دا په یاد وساتئ په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر واوسېږي، په هغو ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي. یعنې د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې موږ او تاسو وویشو. که چیرې موږ او تاسو دغه نفوس وویشو، بیا موږ او تاسو کولی سو دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1950 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شول، نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي. یعنې د اټکل له مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان په کښې کې ژوند کوي چې په ټول هېواد کې دغه کسان شمېر دي. او همدارنګه اوسني نفوس په ټوله هېواد کې یو ډول نه دی، بلکې د دغه اقلیمي سیمو باندې اغېزه کوي. په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم آب هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. یعنې د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي، بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر ساحوي توپیر باندې اغېزه لري. همدارنګه موږ او تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي په افغانستان کې هغه عبارت دي، هغه سیمې عبارت دي د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دي په دغو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځوونکو دښتو کې د نفوس شمېر بیا په کمه اندازه سره دي، ځکه هلته هم اقلیم تود دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هېواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې په پرمختللو اندازو سره ځای پر ځای سوي دي چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي. او د افغانستان زیات شمېر کسان چې دي په کرنه باندې بوخت دي، یعنې دوی د خپل ژوند لومړني توکي چې دي 80% خلک چې دي په کلیو کې ژوند کوي، ځکه هغوی په کرنه باندې بوخت دي. او 60% کسان چې دي په ښارونو کې ژوند کوي، چې په دې وروستیو کلونو کې د وخت په تېرېدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼه ګوڼه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نورو ښارونو کې زیاته شوې ده. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش چې دی په دې هېواد کې د داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک استوګنه کوي چې د خپلې استوګنې په باره کې که چېرې موږ تاسو فکر وکړو، نو موږ ویلی سو چې داسې زموږ ګران هېواد افغانستان لرغونو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپله لرغوني آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وه چې افغانستان ته راغلي وه، چې تاریخي جغرافیه د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هېواد افغانستان 5,000 کلن تاریخ لري، چې یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو نفوسو شمېر په هغه وخت کې د تاریخي شهرونو د تاسیس له مخې څخه د برق څخه پیلېږي، یعنې د برق ښار څخه پیلېږي چې موږ او تاسو په لوست ولوستله چې د بلخ ښار مرکز سری په خپله مزار شریفه ده. نو په دغه وخت کې زموږ او ګران هېواد افغانستان کې تقریبا له 80 څخه 85 سلنه نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ورباندې زیاته مذکور کېږي او زیات کسان چې دي پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پرمختیا ورکړې ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپېریال جوړښت، اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې، د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بېلابېل تناسبونه شرایط برابر کړي دي چې زموږ په هېواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بېلابېلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هېواد کې د نړۍ نورو سیمو په څېر باندې درې وادي یا هم چلکې او سیندونو غاړو او د خلکو د بېلابېلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپېریال رامنځته کړی دی چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړې برخې جوړې کړې دي چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستره پراختیا رامنځته کړې ده او د پرمختیا له ګټو څخه ګټه اخلي او د استوګنې د نامناسبې سیمې یې د استوګنې په سیمو بدلې کړې دي. یعنې هغه سیمې چې دې ته برابرې نه دي تر څو انسان په کې ژوند وکړي، خو بیا هم دغه یې د استوګنې لپاره چمتو کړي دي، ځکه چې زموږ هېواد چې دی یو غرنی هېواد دی، نو ځکه به زیات شمېر سیمو کې غرونه زیات دي. نو زموږ په هېواد کې د نفوسو تمسکر په هغو سیمو کې چې لوړوالی یې د 2500 مترو څخه زیات دي محدود دي، خو هغه سیمې چې مساعد اقلیم، ښه خاوره او ډېر اوبه لري، زیات خلک پکې استوګنه کوي چې په همدې ډول سره هغه سیمې چې له 1000 متره څخه زیات لوړوالی لري په ټول هېواد کې پراخې او هوارې سیمې دي چې نفوس یې ځای پر ځای کېدنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، چې پرته صحرایي سیمو څخه یې د دې سیمو زیات نفوس پر کرنه او مالداري او نورو تجارتي چارو باندې بوخت دي. همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو زموږ ګران هېواد افغانستان کې چې زیات شمېر کسان ژوند کوي، هغه د لوګر، پنجشیر، الیشنګ، الینګار، کونړ، هریرود سیندونه مرستیالان یې، د هلمند سیند ساحل او مرستیالان لکه ترناک، ارغستان، د ارغنداو، مرغاب سیند مرستیالان، د کندوز سیند، فراه رود، خاشرود او همدارنګه الیشنګ او د دې تر څنګ د امو سیند ګڼ ساحل او د افغانستان ډېرې ګڼه ګوڼې سیمې دي. د دې تر څنګ که درمنځ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې ده د افغانستان ډېر نفوس لرونکي سیمې کومې دي او د افغانستان اوسني نفوس څومره دي. نور نه درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلا پمان.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي څه حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کینو. وینا د انصار چې دي ده ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شان ډېر زیات خوښیږي. د یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا. یعنی موږ تاسو ته راغلو، خوشحالین ده ته راغلې، کچیرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او کچیرته دغه سره غنم نه وای نو زموږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې د کې انشاءالله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو کی اجازه تر کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې موږ ساس مبارک دین شرح کړی دغه به زړه سره شریک کړم. شغه شپږ ضوابط او شرایط موږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي په اصل دی او خوشحالي باید په کې وي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ تاسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 53 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، چې الله فرمایي چې یا ایها النبی قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. احزاب کې نه په سم آیت دی. اي محمد صلی الله علیه وسلم تو خپل بیان تو وایا او د مؤمنانو خلت تو وایا چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکي، شراب چکل چې دا حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم. اداك انه يم نمبر آیت. نو شراب هم چکل حرام دي. نو دغه محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خسل شي. او څلورمه خبر دا ده چې د لمانځه التزام وشي. اکثر خلک خوشاله نه تزيد لمانځه په قصه کې نه وي. نو دغه لمانځونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي، نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبلېدو لپاره دغه نیت ډېر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټولو خوشحالیانو زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیانو کې به خوشحالۍ کوو او غمونو کې به د خپلو دوستانو سره غم شریکي به کوو. خو اصل دغه دی چې د هرې موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې به خبرې وکړو چې خپرونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه ده. څومره د یو کس د حق کېدلی شي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، پهغه کې مثلا خوشحالي وسی، پهغه کې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه وسی، دغلته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوښۍ کې خوښي معلومه سي. دلته خوښي ده
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متاسوي، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو پر مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنی په خارج سود عربستان په هیواد کې زما یو دوست و، دغه د بچی واده وو. نو ما ته وی چې ته یو څو خبرې وکړه د خلکو ته. ما چې مایک وخصو داسې پروګرام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي، څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره موضوع کې لګیام، خو چې ما پروګرام وکړ ته پروګرام خسته کن وو. نو دلته تقديري بل یو کس ته هغه بعض ساتریان لري، ترانه لري، او ماشومان ته بعض تشویقی غلر پروگرام لري. شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای. نو اگر ما گفتنه وکول چې اگر مایک واخلی او د خلکو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړی، تخدیر هغه څه جوایز هم راوړي، وسه انعامونه هم راوړي ماشومان کوچنیان لپاره. نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو، واخه ځان زه خوشاله شم. ما مایک مرتبه ورکوم او هغه پروگرام مخکې بوتلز. ما هدف دغه دی چې لکه تاسو مې ربنیو کوله د واده نه ختم جوړ نشي، او خیرات ور نه جوړ نشي، او مړی ور نه جوړ نشي، او مطلب دا چې ټول هغه کینی وي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډیره زیاته مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو د عناناتو، زموږ ساس د کلتور، او زموږ ساس د مبارک دین سره په ټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې چې ورسره غنشي صاحب شخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوا نه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی 3 چورته وای دی ولی راوړی دا، مثلا کله چې زوم ناو یا خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سو دغه مسایل دلته بلا بلا سندری هم دوتا زنگری سوی دی بیدا میرمنی اخری پا موبایل که مثلا یا سندر پلیکی یا ام پی 3 چورتا بایی پا دیکی پلیکی پا دو باندی مزبندیزون لگی دلی دی چون را دی افغانان پرو هیا باندی دا بد تاثیر کولی سی چه دوی اغا خپل دی خواخی مراسم هم نسی کولی چه ولمانجی
دی خلکو پا خوشحالی باندی بندیز لگی دل یا خلکو تا دا حق نور کول چی دوی خوشحالی و کوی او یا دوی نغواړي چې خلک خوشاله شي د کې څوک حق نه لري بلعکس د ټولو انسانانو دا به خواستند حاکم نظام دی او واجبای دا یو دنده ده چې خپل ټولو هوادوال ته د خوشحالي زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي ځکه زموږ ساسو هواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي ګټې راته وایي کله چې واده دي واده په ډول باندې لمانځل کېږي مثلا پکې چمبه وهلي پکې سندرې ویل وي هغه کوم ډول سندرې ویل هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده د دغه ډول موسیقۍ درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده نو د کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي د یوې نجلۍ او د هلک واده وي نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي کورنۍ سره یوځای شي ملګري سره یوځای شي د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي په هغه کې مشکلات نه وي او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نوې یوه صفحه خلاصه کړي دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کېږي کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټولو نه زیاته خبره خو دا ده چې دا یو سنت دی د زموږ ساسو دین موږ تاسو امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر رسول صلی الله علیه وسلم نه وای تاسو نکاح اعلان کئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي د ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې دا واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې دا د اسلامي امت کې و مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالي ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي دا سره د ښځې مسؤل شو د دې وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي داسې نه کېدای چې ستاسو یو چپلک په دفتر کې وي بل په کور کې وي نه د چپلک به سره یو ځای وي د بوټان به سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ خوشاله کیږي حتی بعض وړه وړه بعض خپګانونه بعض مشکلات وي هغه هم د منځ ځي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصيږي دا صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشاله او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په سیر منځل کې په کې چمبا وهل کېږي په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدلو کچېر یو واده د سکیږي چې واده د ختم په سیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبا نه وي د مسایل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا غد چمبا وهل او موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دغه څومره د ځوان یو ډول مایوسکیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترا غیلا ورته وکول او چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاته لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکول نو سړی بیرته راوښارلو او د لورکه د خبره وارو ده نو لورکه ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه را لګلای و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چې ته خوښسته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډیره زیاته خوښسته و ډیره زیاته خولې و نو سای ورزی بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سوکست اوره لګلې و د مونږ غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر د پیسې وسره نشته نو رسول صلی الله سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درن صحابي نوم را نویر شو هغوی ته امر کوي و چې تاسو دې ته لږ پیسې ورته ورکړئ نو شپږ سوه دغه وخت پیسې ورته هغوی ورته درې وړه راټولوي او د واده دپاره بندوبست ورته کوي دلته په همدې روز باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته حیا الجهاد نو دغه صحابي ځي او د واده شپه یې ده ټول سامان الات برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دی له بیک وایي جهاد ته ځي او په جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی به انشاءالله د جنت حورې ورته منتظر وي او هغې ښځې ته هم د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې ته ښه عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به وایي چې هغه ښځه ډېر زیات وخت واوسېده او ډېره زیاته بډایا ښځه وه هدف دا دی ستاسو سوال ته زه راځمه چې که چېرته د واده نه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو هغه ورنه جوړ شي یو خو دغه دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو ته کوم امر کړی نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې ووایئ دویمه خبر دا ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چې دی هغه د خوشحالۍ کوم لحظات چې دي په دواړو هغه باندې زوم او ناوې باندې او د دوی دواړو په کورنیو باندې چې هغوی داسې یو قسم احساس کوي چې دا زموږ د خوشحالۍ وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کمه شي او دوی به داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دی دا متاسفه نه چې دا بیا نشر کیږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړېږي البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قصه مثال به ورته نه شي حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم روز وه نو بس موږ چې نه کتلی نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانې وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین دی ما تاسو مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیانې وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط سره چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمه الاولى نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واخینه شي باندې خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته کې توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیزم مشکلات جوړيږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادئونو چې کله کله موږ کراس کوو یو سر خط جوړيږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولو که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیانې هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې زموږ ستاسو خو یو دا زموږ ستاسو نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي او دا زموږ ستاسو د مبارک دین چې هغه زموږ ستاسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او په دې کې ډېر زیات حکمتونه دي نو تر څو چې دغه نیکبختي او دا خوشحالي دا مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړل شي او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ ستاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی نو دې باید مزاحمت ونه شي او که چېرته دې مزاحمت کیږي نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې یوه مور مزاحمت کوي د بعضې هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب علم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاخو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم نورې بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاخو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم زه هم یو وړوکی طالب علم یم زما د ژوند لوی لوی غلطیان چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې وي دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا مې ورته وشکول دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما ته عفو کوي دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشی وم زه پوهنتون کې م نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم نو د لیونتوب مرحله وي نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي د دلیل سره باید خبره وشي نو د دې مخالفت ونه شي ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې. له موږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه فرزه کې چیاست علامه مال او ملګری.
ازادي راديو تلرويش ساعتا لتاسو سردا
شان خبر واکنا تان می تا غریبی ورځی لیک شان خبر واکنا لیک میا دوا کنا لیک میا دوا کنا لیک میا دوا لیک میا دوا کنا لیک میا دوا کنا لیک میا دوا Give me a
Jana,